دا مشال لړیو په نه ستخ پرونو کې د خپل قربانو ګل ایاز اسرار لمومن او د جبار بریا سلامونه مني. نن د خالی ورځ د 2016 میلادي کال د فروری میاشت 28 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دی. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې د پاکستان د فوج د مشر لخوا د فوزی صلاحیت په اړه د سرګندونو، د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو، د بلوچستان په لورلای کې د بدامنی وروستۍ پیښو او په چترال کې مش د کلاشیانو ته د دړکو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو. یسو سندرې هم اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو اسرار العالم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. سهار مو په خیر لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوز مشر وای د ترګری لعنت لمن زولو لړکی ټول قام د دوی قربانی منی او ستای نه کوي. د خبر پښتونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلی خلک وای د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سختو اندېښنو او ویر سره مخامخ دي. او د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان ملی پوز د مهارت او ظرفیت له پلوه د هغه غوښونو جواب وای چې نړۍ یې پړان اندېښنه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر وای د ترګری لعنت لمنځولو لړکی ټول قام د دوی قربانی منی او ستاینه کوي. د پوز مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون د خبر پښتونخوا اف سی هډ کوارټر د دورې پر مهال رحیل شریف وویل چې د ملک خپلواکۍ او سلامتۍ ته د هیواد دننه او بهر ورپی خو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پوز چمتو دی. د وسلوالو پر ضد د کامیاب عملیاتو ذکر کول وروسته د پوز مشر رحیل شریف وویل چې امنیتي سرتیرو د ولسي آبادۍ په مرسته او د ټول قام په ملاتړ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د پاکستان د پوز مشر لخوا دا خبرې وروسته له هغې مخته راغلي دي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې له ده سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د کامیابېدو 40% چانس دی. د خبر پښتونخوا د چترال ضلع د کلاش قبیلی خلک وای د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سخت اندېښنو او ویر سره مخامخ شوي. د کلاش قبیلی یوې غړي ګل نظر پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل
دا وایي زموږ علاقه کې خلک ډېر زیات یریدلی دي. طالبانو دړکه ورکړې ده. خلک وایي چې هغوی به راشي، بمی چاودنې به وکړي او خلک به ووژني. دغه رنګ ماشومان هم فکرمند دي او یریږي چې که سکول ته ځو نو طالبان به راشي او موږ به اوچت کړي.
دروسل هغه چې د کلاش قبیلې خلک وای وسلوال طالبانو دوی ته دړکې ورکړي چې خپل مذهب بدل کړي. کلاشیانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی امنیت لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان ملی پوز د مهارت او ظرفیت له پلوه د هغو غوښونو جواب وای چې نړۍ یې پړان اندېښنه لري. د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر زمی د خبره پرون له مشال سره په خبرو کې وکړه او زیات کړه چې د ملی پوز راتلونکي ته زیات هیله مند دی. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین اسوسیټډ پریس سره مرکه کې ویلي که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي افغان امنیتي ځواکونو سره مالي مرستو ته به زیان ورسیږي. ټاکل شوی چې افغانستان په میدان وردګ ولایت کې نن د یو پوهنتون بنیاد کېښودل شي. د دې ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ډوته وویل د دې پوهنتون مالي لګښتونه د مالیې وزارت ورکوي او په راتلونکي کال کې به د لوړو زده کړو له وزارت سره په ګډه پرانیستل شي.
پوهنتون چې د هیواد د ولسمشر د پروان په اساس باندې منظور شوی دی او همداراز 2000 جریب ځمکه ورته ځانګړې شوې ده. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په دستټوک سیمه کې
خوګیانی وای میدان وردګو یو زراعتي ولایت او د پونتون په لومړی د زراعت پونتون فعال کړي او وروسته به د لوړو زده کړو د وزارت د ارتیا او منظوري لمخې به نورې څانګې پرانیزي. ټاکل شوی چې افغانستان ولسمشر احمد کرزی د یکشنبه په ورځ په یو درورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي سریلانکا او افغانستان دواړه د جنوبی ایشیا د سیمه ایزې همکارۍ سارک غړي دي او غواړي چې په خپلو کې دواړخیز اړیکې لا پراخه کړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر کرزی به د دې هیواد له جمهور رئیس مهندرا راجاپاکسا سره ویني او د دوشنبه په ورځ به په کولمبو کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یوکراین ولسمشر له کیب څخه د یوکراین په ختیځ کې یو بل ښار ته د یوې غونډې لپاره تللی دی. د هغه سیمه ده چې ویکټر یانوکوویچ پکې نفوذ لري. ولسمشر وروسته تر دې له کیب څخه ووت چې حکومت مخالفه ښي اړخه اعتراض کوونکي ډلې د سولې وړاندیز رد کړی او خبرداری یې ورکړی که چېرته د نن سهار تر 9 بجو یانوکوویچ استعفا ونه کړي د ولسمشرۍ په ماڼۍ به برید وکړي. یانوکوویچ او د اپوزیشن مشرانو د اروپای ټولنې په منځګړیتوب پرون د سولې تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې د یو متحد حکومت د جوړېدو تر دسمبر پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه شوې ده، خو سخت دریزه حکومت ضد مظاهره کوونکي په کیف کې وایي چې دا ډېر وخت دی چې تر دسمبر پورې انتخاباتو ته صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر په ایران کې د مرګ سزاګانو په زیاتېدو باندې ژور خفګان څرګند کړی. د دفتر وایي په ایران کې په تیرو اوونیو کې لږ تر لږ 80 کسانو ته پانسي ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې د نشه یي موادو جرمونو لپاره د پانسي سزا نشته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د ایران د اهواز د عربو ټولنې د دو غړو هادی رشیدی او هاشم اموری ته د مرګ په سزا ورکولو سخت خفه دي. او اخیری خبر دا ده په ایشیا کرکټ کپ کې د ګډون لپاره پاکستانی لوبډله بیګا بنگلاديش ته ولاړه. لدې وړاندې پاکستانی لوبډله د لاهور په قذافی سټیډیم کې پریکټس وکړو. د پریکټس وروسته میډیا سره په خپلو خبرو کې کپتان مصباح الحق ویل ټیم یې په هر جوړ تیار دی او د خلو بې تمه لري. له 25 فروری څخه شروع کېدونکي ایشیا کپ کې به پاکستان د خپل اعزاز دفاع کوي. دوه کاله وړاندې د پاکستان کرکټ لوبډلې د مصباح په کپتانۍ کې ایشیا کپ ګټلی وو. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږیږي د مشال رادیو نه. څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د فوج مشر پرون د پېښور هډ کوارټر دوره کړې به او په دې موقع فوجي ځوانانو سره خبرې ترې کړې به او د دوی بینا وه چې د پاکستان د فوج په صلاحیت چا له شک نه دی پکار. د دې په اړه نور تفصیل الو د اسلام د پېښور نه دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبريال د ټلیفون په کرخه د ستړي مشه اوسار مو په خیر.
ډېر مننه ګولیا تاسو د ټول ورځې کوم سهار په خیر.
دا راته وایي چې پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د په پېښور دوره کړې ده، د خیبر پختونخوا فرنټیر کور هډ کوارټر دوره کړې ده او په دې موقع سرګندونې کړې دي که دې تفصیلات را سره شریک کړئ.
بالکل ګلیاز، پرون مازیګر کې ناوخته دا د جنرال راحیل شریف سکندري په پېښور کې اف سي هډ کوارټر دی هلته کې دوره وکړه. هلته کې د اف سي ځوانانو سره ملو شو، د پوسټ کوم ځوانانو هغوی سره ملو شو. په دې موقع د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال خالد ربانی هم دوی سره موجود دي. په دې موقع باندې دا خبره وکړه چې تر اوسه پورې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان فوج یا نور امنیتي اهلکارو کومې قربانۍ ورکړې دي هغه د ستاینول دي، د هغې مثال نشته. او د دې د قربانۍ چې کوم د اولس سره په ګډه ورکړي دا به کله هم ځای نه ځي او دا به خامخارنګ وړي دی بریالي کیږي. بل دي دا هم ویل چې کوم خلک دا سوچ لري، دا فکر لري چې د پاکستان فوج دونه توان نه لري چې د نننۍ یا د خارجي ترهګرۍ په ضد چې کومې هڅې کیږي یا ننګونې هغې مقابل نه شي کولای. دوی دا وویل چې دوی په صلاحیت څوک هم شک نه کوي او نه سوال پورته کوي، یعنې دوی د دغه مقابله نه شي کولای. دوی وایي چې دوی د هر قسمه د ترهګرۍ په ضد او د خطرې سره د مقابلې توان لري. ولیدو به تاسو د ویم چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمنت هاوس کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په یو بیان کې دا ویلو چې کچره د طالب وسلوالو په ضد عملیات کیږي نو د پاکستان فوج د بریالي کېدو 40% چې کوم دی چانسز دي یا دا سری چې به 40% پر بریالي شي. نو په داسې حال کې دا بیان دوی هم راغلي، د هغې وروسته سیاسي ګوندونو هم د عمران خان سره بیان باندې سخت تنقیدونه ټکونه کړو. جی
ډېره مننه د تفصیلاتونه. په پاکستان کې سخت دریزې له منځه وړلو لپاره کومه تګلاره پکار ده؟
موږ دینی عالم ساده جمعه په خطبه کې هم په دې موضوعاتو باندې یو ډېر ښه نظر ورکړ. کوم ځکه چې مسلمانانو ته تکلیف رسېدلې ده نو پاکې د مسلمانانو خپلې کمزوري هم شته.
په چترال کې مشکل شان وای د طالبانو لخوا ورته درکې ورکړل شوې چې خپل مزه بدل کړي.
پسماندا غریبانان خلق دے هغه په ډېر یاري دل دے ځکه چې داسې حالات مخکې هم بیا تیر کال زموږ سه 1500 چیلې د افغانستان ته بوتلي وو.
دا خبر ایجنسی پاړی تحصیل کې اغیزمن شبې کورنۍ شکایت کوي چې مالی مرستو ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
دغه مطلب دا سوچ یو عام سړی چې هغه متاثر دی هغه چې شهید دی یا زخمی دی هغه غریب په دغو کسانو پسې ګرځېدل ولاه انتهایي مشکله ده.
دا خیبر پختونخوا حکومت په انټرنیټ د مصنوعاتو د خرڅولو پروژه پرانستی د دې ګټې په څوي
ته په کور کې ناس بزنس کولی شي ټولې دنیا سره. نن چې کوم دی دا موږ د خیبر پختونخوا خلکو له هغه بزنسز لور کړه چې کوم دا بالکل غواړي او کوم بزنس کول غواړي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. یو څو سندرې هم اوریدل شي له مشال رادیو سره. اوسه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. کسوم نن سبا په پاکستان کې ترهګری د لمنځه وړلو لپاره ځینی د مذاکراتو او بیا ځینی د فوزی عملیاتو غوښتنه کوي، خو کارپوهان په دې اندي چې په مستقل ډول د ترهګری د لمنځه وړلو لپاره ضروری ده چې سخت دریزي له منځه یوړل شي. د سخت دریزي د لمنځه وړلو لپاره کارپوهان څه وړاندیزونه لري؟ د اسرار المومن په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې کارپوهان پر دې عقیده دي چې د سولې خبرو یا پوځي اپریشن سره به د ترګری عملیات په ارزي توګه بند شي، ولې د دوی په خبره په مستقل ډول د ترګری لمن جوړولو لپاره په کار ده چې د سغدریزي جړلې لبیخ وشتل شي. په کوټه کې د ټولنیزو چارو کارپوه رازق فهیم وایي مخکې هم سغدریزي په ځای کچا خلکو کې موجوده وه، خو د په خبره کله چې دې نظریې په 1999 کال کې د افغانستان او ایران انقلابونو له وجې نړیواله بڼه خپل کړه او ځینې هیوادونو او قومونو د سغدریزي دغه نظریه د خپلو ګټو لپاره وکاروله، نو ترګري فرقه ایز نښتې او نور یو شمېر ټولنیزې او مذهبي ستونزې رامخته شوې. د ده په خبره څومره وخت چې د سغدریزي په خپرېدو کې لګېدلې همره بر دی په مخنیوي کې لګي.
چې دا دوی پیښې شوي دي په افغانستان او په ایران کې انقلابونه راغلي دي، نو دغه اغېز حتما بیا په پاکستان او د پاکستاني سوسایټي باندې ډېره پرېوتې ده. بیا تاسو ته معلومه ده چې مطلب د خلک په دې باندې د لټریچر موجود د سټریټیجیک ډیپت او د دې او د پاکستان او پاکستان ادارو او ریاست د دې څخه سیاغه کمی ګټې ترلاسه کولای سوري د هغې په نتیجه کې د سخت دریزي او انتهای پسندي او دغه هغه په دې ملک کې خوره شوې ده او د خلکو وطن او سیمه او کلچر او روایت دا ټول داسې هغه په انګریزي کې ورته انډاکسینیټ شوي دي چې د هومره اوږد شاید ترتیب په کار وشي دا بیرته په انګریزي کې ورته انډو شي.
په پیښور یونیورسټي کې د اسلامي مطالعاتو او عربی څانګې مشر ډاکټر قبله یاز وایي چې د جماعتونو امامان او عالمان د سخت دریځۍ د لمنځه وړلو لړکې مهم رول لوبولی شي. د دې ترڅنګ نوموړی وایي باید چې ځوانان پر دې پوه کړل شي چې نورو قومونو د مسلمانانو خلاف سازش نه دی کړی، بلکې د مسلمانانو خپلې ځنې غلطۍ وي چې له وجې دوی دا مهال له مسلو سره مخامخ دي.
ام په دې موضوعاتو باندې یو ډېر ښه نظر ورکو دي او زمونږ مرحمان ته دا خبره خودل پکار دي او زمونږ ځوان پولتا چیرې کوم ځای کې چې مسلمانانو ته تکلیف رسېدلې ده نو پاکې د مسلمانانو خپلې کمزوري همشتا خپل وخت تقاضي چې کومې دي دغه ادراک نه کړې مونږ زیات بیا دا وایو چیرې لکه نور قومونو مونږ خلاف دا کړې ده او د سازش ته تصور چې کوم دی
په اسلام آباد کې سماجی کارکن آزرا نفیس وایي باید چې د پاکستانی سکولونو او کالجونو له نصاب څخه د سخت دریځۍ مواد لرې کړل شي او پر ځای یې کلتوري او ادبي مواد ورداخل کړل شي.
په نصاب کې چې کوم قسم موضوعات شامل شوي دي او کوم قسم اکسټریمیزم طرف ته ماشومانو ذهن راغلي کوي نو هغه هم د نصابونو نوې پرکار دی. بل دا چې څنګه زموږ په سکولونو کې تعلیم کې دارو کې تاسو پورې آرټ کلچر د علاوه د ادب د موسیقي او د هغه سره نور داسې سافټویر سیزنونه نه دي شامل شوي تر هغې پورې خو دا چې د ایډیالوجي کومه جوړه شوې ده ترګري والا د دې ختمېدل چې دی نو ډېره مشکله خبره ده.
کارپور ازک فهیم وایي که څه هم په پاکستان کې د سخت دریځۍ په بش پړتوګه د لمنځه وړلو لړکې به ډېر وخت لګي، خو د په خبره باید چې په دې کار وس لاس پورې کړل شي او د دې لپاره ضروری ده چې د بهرنیو چارو پالیسۍ، میډیا او تعلیمي ادارو نصاب څخه د سخت دریځۍ مواد لرې کړل شي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسپجی
د نړۍ رنگونه
په یوه نیمه بجا
شال او شمله
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجې
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان په پښتون مشته لورلای یا بوري سیمه کې په 13 یو اونۍ کې دوی داسې پیښې شوې چې پکې مېربني د بد لمنې په تور وژل شوې دي. ځینې سرچینې وایي چې د دې پیښو ترشا وسلوال طالبانو لاس دی، خو په خپل طالبانو د دغه پیښو ذمہواری قبول کړې نه ده. له کوټه نه زموږ د مشال رادیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د بلوچستان په لورالایي یا بوري سیمه کې د جمعرات ورځ نه معلومه وسلوالو په ډزو دوه مېرمنې وژلې او یو بل یې ټپي کړی ده. په دې پیښه کې ژوبل سبې مېرمن د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل سوې او همدلته یې اوس درملنه روانه ده. د دې ټپي سوې ښځې خواشې په روغتون کې مشال رادیو ته وویل د دې نژور د کور له دوه نورو ښځو سره په بازار کې سودا کوله چې بیرته کور ته پر لاره پرې وسلوالو ډزې وکړي.
لمن پراغلی وست د مام جوړ د زو او بل می اندرور ول چې مړه سوال بل می یور ول پر دې کور یو انسانان ول زو یو کور انسانان ول کلی اخیسته سودا یو شی یعنی بس بس پلاستیک پراته ول پروډو باندې صد خلاص ځونی مرګ پراغلی و.
د بوري سیمه پولیس وایي د دې نامعلومه وسلوالو کسانو پر ضد ریپورت درچ کړی او پلټنې پیل کړي دي. خو د وجل سبیو میرمنو کورنۍ او نه هم پولیس دا ښیي چې د دې پیښې ترشا د چا لاس دی. په میرمنو د ډزو دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې پیښې 15 ورځې وړاندې د بوري په کچی علیزي سیمه کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور سنگسار سوي وو. ځینې استخباراتي سرچینو د نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي د جمعرات په ورځ په دې میرمنو هم د ورته تور له عمله برید سوی او وژل سوی دي. د همدې سیمې اوسیدونکي او په سیاسي چارو ژور نظر لرونکي شمس عثمان خیل وایي د نورو پښتون مېشتو سیمه په څیر په سهیلي پښتونخوا کې هم د ځینو قوتونو لخوا داسې پلان سوی چې دلته هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په څیر حالات خراب کړي. بلې خواته د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د بلوچستان په هیڅ یوې سیمه کې به هیڅ چاته هم د حالات خرابولو اجازه ورنکړي. زیارتوال زیاتوي که په کوم کس د کومې ګناه تور وي نو باید د پاکستان له قانون سره سم دی انتظامی چارواکو ته حواله کړي او هغوی ته بیا سزا ورکول یا نه ورکول دا د سرکار کار دی.
دلتا عدالتی نظام موجود دی. خدای نا خواسته که په یو چا یو تور پوری وي نو بل سړی انتظامي تور باندې دا درخواست ورکولی سي چې دا خط په دې تور ککړي دي لهذا دا دې ونیول سي ګرفتار دې سي. نو د دې اختیار هېڅ چاته هم نشته چې قانون په لاس کښې واخلي عدالتي نظام پرېږدي
د ویل ورده چې له کوم رایسي په بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ملتپالو ګډ حکومت راغلی له هم هغه رایسي داسې ناتایید سوي راپورونه ورکړل کېږي چې پاکستاني طالبان د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې هم خپل فعالیت شروع کوي، خو په خپله طالبانو په دې اړه تر اوسه هیڅ هم ویلي نه دي.
دا خو تاسې واورېدل چې د بلوچستان په پښتون مېشته لورلای یا بوري سیمه کې په پیښې رامنځته شوې دي چې د سرچینو تر مخه د دې پیښو تر شا طالبان لاس لري. همداراز د خیبر پښتونخوا د چترال ضلع کې مېشت د کیلاش قبیلې خلک وایي وسلوالو طالبانو دوی ته دړکې ورکړي چې خپل مذهب بدل کړي. د دوی په وینا دا د کیلاش قبیلې خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دوی دا هم وایي چې مذهب په زوره نه بدلېږي او نه اسلام اجازه ورکوي. کیلاشیانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی امنیت لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي د کیلاشیانو د ستونزو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کیلاش قبیله شاخوا سلور سره خلک طالبانو له اړخه ورکړې شوې دړکیله و چې د خپل ځان تحفظ لپاره پریشانې سره مخ دي. په دې لړ کې د کیلاش قبیله وزیرزاده چې خپلې قبیلې خرخېګړې او سیاسي چارو کې برخه اخلي مشال ریډیو ته اوویل د روانې میاشتې په دویم تاریخ طالبانو له اړخه جاري شوې یو ویډیو کې ویلې شوي وو چې کیلاش قبیله او اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکي خلک د اسلام قبول کړي او که داسې ونه کړل نو ژوند به یې خطر سره مخ وي. د ده په وینا دوی مقامي خلکو سره د مودو راسې ښه ژوند تېروي. داسې دړکې چې کال 2009 هم راسي شروع شوې دي د دوی خلک یې پریشانه کړي دي.
کوم اسټ ورکړ دې پدې کې زموږ خلک ډېر یریدل دي سپیشلی چې کوم هغه ان ایجوکیټډ او دغه چې کوم پښمنده غریبانه خلک دي هغه په ډېر یریدل دي ځکه چې داسې حالات مخکې هم هلته سچویشن شو هغه انګرس چې هغه وکړي او بیا تیر کال زموږ سه 1500 چیلے د افغانستان ته بوتلی او یو الک دی زبخ کړي وکړه. موږ هم کوشش کوو چې داسې پریونټیو میجر چې کمی هغه به مخکې نه کوو.
بلخو هم د کیلاش قبیلې ګلنظر چې د سوارلسم زده کوونکي د وای مذهب په زوره نه بدلیږي او نه اسلام اجازت ورکوي.
یا پی تو بہت زیادہ ڈری ہوئی کہ
دا وایي زموږ علاقه کې خلک ډېر زیات یریدلې دي. طالبانو دړکه ور کړې ده. خلک وایي چې هغه به راشي بمی چاودنې به وکړي او خلک به ووجني. دغه رنګ موږ مې میاشت کې راتلونکي د خوشحالو اختر چلم جوش تیاری کوو. نو زموږ زنانه وایي چې تیاریانې به څه وکړو؟ طالبان به راشي او موږ به ووجني. دغه رنګ ماشومان هم فکرمند دي او یریږي چې که سکول ته ځو نو طالبان به راشي او موږ به اوچت کړي. په دې لړ کې د مذهبي چارو کارپوه ډاکټر کبلا یاز وایي اسلام کې د دې خبرې اجازت نشته چې په چا په زوره د دین دعوت قبول کړی شي.
قران پاک هم منتوای لا اکراه فی الدین کې د دین د قبولیت لپاره هیڅ جبر نشته چې خامخا به د دین قبله. نو دا وجه ده چې کوم کلاش کمیونټی دا زموږ سره یو ډېر تاریخي کمیونټی ده او د دې یو ډېر غټ تاریخ د چترال بالاکا کې او تر اوسه پورې چا هم دوی ته دا نه دی ویلي چې تاسو به خامخا اسلام راوړی. په خپل مرضی دوی اسلام راوړي نو په هغه څه پابندي نشته. په زبردستی د دې هیڅ جواز نشته.
په دې باب له خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مذهبي امور مشیر ډاکټر سوران سنگ وای نن هغه په دې معاملې د کیلاش قبیلې اسماعیلی فرقې او سنی مسلک سره تعلق لرونکي مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او هغه وایي چې دا ویډیو یو نیم کال پخوانی ده. باید چې میډیا د داسې ویډیوګانو نه ډډه وکړي او کم چې موږ پورم نه ژوند تیرو نو هغه به نه متاثرېږي. دی وایي چې دا خلک کم قسم سکیورټي غواړي نو صوبایي حکومت به ورکوي.
دوی وایي چې دغه دایو تحفظات دا کو چې دغه کم غر دی خپل نو دینا دې د لپاره مطلب چې موږ ته لګون ته چې کمیونټي نه کیلاش کمیونټي نه کسان دي کې پولیس کې یا سکه برتیشن دا به دوی سره کوارډینیشن کوي او دا به یو خدای غوډه یو غي پروپوزل مونږ ته راکو ان شاء الله تعالی چې دا پروپوزل به سی ایم صاحب ته ورکوم.
د ذکر دا د تیر زیارت پوره سپریم کورٹ چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د طالبان له اړخه ورکړې شوې دړکه از خود نوټیس اخسته وو او ویلی وو چې ملکی آئین څوک په زبردستی او د وسلې په زور مذهب بدلولو اجازه نه ورکوي او اټارنی جنرال نه دا سوال کړي وو چې وفاقي حکومت تر اوسه پوري په دې لړکی سره عملی اقدامات اوچت کړي دي.
اوریدونکو دا کلیشانو د سنځو پاړه تاسو رپورت واوریدلو زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی باړي سیمه هغه اوسی دن کې چې ترهګری په پیښو کې زیان بنشي شکایت کوي چې د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستو ترلاسه کولو کې ډیر مشکلات لري. د دوی په وینا د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره ډیر ګران شرطونه یې خوده شوی دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د شرطونو نرم کړ شي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال یو سو اغیزمن شو کورونه سره غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د خیبر جنسای په باړه سیمه کې د پوزي عملیاتو بدمنه په ترس کې متاثر شو یو شمیر کورنۍ د پاره ماویزه منزور شوې ده. خود باړي خلک وای چې دغه ماویزه تر لاسه کولو د پاره ورته حکومت ډیر سخت شرطونه اخی دي او د یو متاثر کس د پاره دا پوره کول ډیر ګران دي. دوی وای چې باید په دې کې د نرمي وکړای شي چې ټولو متاثر شو کورنۍ او کسان دغه ماویزه په اسانه تر لاسه کړي. په دې حکلا د باړې سیمې اوسیدونکو ترابلی پرې د مشال ریډیو ته وای
یا د الکی ایم ان ای یا ایجنسی اکاونټ افسر بیا د واستنګری او بیا د خبر ایجنسی چې کوم ایجنسی سرجن دی دا بل شي د کمانډنټ یو کاس دا کسون به اتو تصدیق کوي دا غیر نفاذ به ټول چیک تر کوي بدل به د خطونه ته د خلکو نه کوي. نو دا غیر مطلب دا شو چې یو عام سړی چې هغه متاثر دی هغه چې شهید دی یا زخمی دی هغه غریب په دغه کسانم سے گرزدل ولا انتہائی مشکل ہے مول کا غٹا مطالبہ داو چھ کم شرطن ہے لگولی دی کما غولی دی دو کمیٹی ولا جڑا کڑیو چھ پزڑا طریقہ بولی وی شرطن دے نارم کرلے شی دام لے مو مطالبہ ہو
او دو باڑی سمی او مشر خیال مطرح پر دے وائی چھ حکومت لپکار دی چھ دا سمی دا مشرانو او پولیٹیکل چارواکو دا تصدق نا زیاد شرطن دی ترے نغواڑی
دا علاقے دو مشران درے مشران یا ای پی اے چکم کنسنٹ کم تحصیل وی بس دین خطا دا خلق پدے کی بیا کرول ندی پکار
دا باڑی سمی دا متاثر شویو کورنیو دا ماویزی دا سخت شرطنو دا غستون زی پا حق لمچکلا دا باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ناصر خان سرا رابطہ وکڑا نو دوی وویل چھ زبای شرطنو وگورم او چھ سمر ممکن وی نور تاسان بی کڑو او پدے با دا خیبر پولیٹیکل ایجنٹ سرا ہم خبر اترے وکڑم یا د دیوی چې د خیبر جنسای په باډه سیمه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ګڼ شمېر ولسي وګړو ته هم زیانونه اوړېدلې دي او اوس دوی د پاره حکومت د ځینې سختو شرطونو سره د ماویزې ورکولو اعلان کړی دی خو د باډې خلک وایي چې باید دغه شرطونه دې ورته اسان کړل شي
اوردن کو د خبر ایجنسی د باڑی د خدمت شوی کورونیو د غړو ستونزو په اړه تاسو رپورت اوریدلو تاسو د سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په سلام پختونخوا خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورتونه هم لرو خو راځي چې د برېښنا امیل په غږ کې د امن داسند راوړو د برښنا امیل پکې مو سندره باور درو ورډن کو وخت شپه دی د سحر 9:30 بجې د اسرار علم مومن د خبرونو لنډي زبر
د پاکستان د پوز مشر وای د ترګری لعنت لمن جوړول لړکی ټول قام د دوی قربانی منی او ستاینه کوي د پوز مطبوعاتي دفتر لخوا پرم په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې راحیل شریف ویلي د ملک خپلواکۍ او سلامتۍ ته د هیواد دننه او بهر ورپی خوشلنجرو د مخنیوي په لړکی دی څوک د پوز په صلاحیت شک نه کوي د خبر پښتونخوا د چترال ضلع د کلاش قبلي خلک وای د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو وروستو دوی له سخت اندېښنو او ویر سره مخامخ دي د خبرې د کلاش قبلي خلکو پرون لمشال سره په خبرو کې کړي داروستل هغه چې د کلاش قبلي خلک وای وسلوالو طالبانو دوی ته دړکی ورکړي چې خپل مذهب بدل کړي د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان ملي پوز د مهارت او ظرفیت له پلوه د هغه غوښونو جواب وای چې نړۍ یې په اړه اندېښنه لري د دې وزارت وایاند جنرال ظاهر زمي د خبره پرون لمشال سره په خبرو کې وکړه او زیاته کړه چې د ملي پوز راتلونکي ته زیات هیله مندې تاکل شوی چې افغانستان په میدان وردګ ولایت کې نن د یو پوهنتون بنیاد کې خودل شي د امریکا د بلو چر وزارت وای د یوکرين ولسمشر لکیب څخه د هیواد په ختیځ کې یو بل خار ته د یوې غونډې لپاره تللی دی د هغه سیمه ده چې ویکټر یانوکوویچ پکې نفوذ لري ولسمشر وروسته تر دې لکیب څخه و چې حکومت مخالفه خی اړخه اعتراض کوونکي ډلې د سولې وړاندیز رد کړي او خبرداري وکړي چې چیرته د نن سهار تر 9 بجو پورې یانوکوویچ استعفا ونه کړي د ولسمشرې پر ماړی به برید وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینه ماړی کې د تیبتیانو له مذهبي مشر دلایلا ما سره وکتل دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې چین ګواښ کړي له دلایلا ما سره به د اوباما کتنه د امریکا او چین اړیکو ته سخت زیان ورسوي
اسرار علم مومند چې د خبرونو لنزي تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړې ده او دغه ورسپانو د ادارو غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان د اف سی اهلکارانو د افغانستان په خاوره د وژلو وروستو د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي او دا یو داسې پیښه ده چې د دې په وجه د ټول پاکستان ولس نه یوازې خفه دی بلکې غصه هم دی اداریه وړاندې لیکي چې تر اوسه خو مذاکرات یوازې ودرېدلې دي خو که د تشدد د لړۍ همدغه شان روانه پاتې شوه نو د مذاکراتو دا عمل په مکمل توګه ختمېدی هم شي د اداري په وینا چې طالبان یو پلو د مذاکراتو عوامن خبره کوي او بل طرف ته د ترهګرۍ لړۍ روانه ساتلې ده نو دا رنګ خو مذاکرات او تشدد یو ځای نشي چلی دی او هم په دې وجه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم سو واري ویلي دي چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي تلې اداري اخري کې لیکي باید چې په دې ناباوري صورتحال کې د پاکستان سیاسي ډلې د قلم خاوندان او مذهبي مشران د امن لپاره خپل غوړه کردار ترسره کړي ځکه چې ټولنه کې د دې خبره اورېدې هم شي او عمل پرې هم خلک کوي او دارنګ دا هم ضروری ده چې حکومت کوم د مذاکراتو عمل شروع کړي دي هغه منطقي انجام ته ورسوي او طالبانو لا هم په کار دي چې د دې ملک د امن په خاطر د مذاکراتو کامیابېدو لپاره خپل غوړه کردار ولوبوي بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې د بلوچستان نه د اتا لادرکه خلکو د کیس اورېدنې په وخت د دفاع وزارت یو چارواکي وویل بلوچستان حکومت د قانون نافذ کوونکو ادارې هغه افسرانو په ضد د اغوا مقدمه درج کړې ده په چا چې د دغه کسانو د چتولو شک وو او د دې خلاف به د قانون مطابق کاروایی کیږي ادارې مخکلي کې چې د تیر سو کالو راځي بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کېدو سلسله روانه ده او د دې تورونه په استخباراتي ادارو لګي بل طرف ته د ادارې داسې وایي چې د خلک د ملک په ضد کاروایانو بغاوت او د دوغمن ملکونو د مفاداتو لپاره کار کوي څوک دا خبره اختیا هم وی خو بیا هم یوې ادارې یا یو تن سره د اختیار نشته چې څوک په خپل سر اوچت کړي او د هغه خلاف کاروایی وکړي اداریا اخیری کې وایي چې د لړکی د پاکستان پخوانی او موجوده چیف جسټس سخت هدایت جاری کړي دي او د دوی د دې ګټورو حل زلو لقبلا ځین خلک را پیدا شوي هم دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فورن پالیسی مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا له هغو وسلوالو سره د سولې خبرې اترې کیدی شي څوک چې په آزاد مرته آئین خلاف ورزي کوي، له تشدد نه کار اخلي او د هغو ټولو د لمینځه وړلو خبره کوي څوک چې د دوی په شان سخت دریځه عقیده نه لري، او یا بیا د دغو شان بریدونو خلاف د دوامدار امن او د جمهوري اقدارو د حفاظت لپاره پوځي کاروایی یوازینی لاره ده. او که څنګه مجلې لیکي، دا هغه پوښتنې دي چې نن سبا پرې په پاکستان کې بحث تود دی چې د جمهوریت پلویان یو وار بیا د هیواد د مستقبل لپاره کوششونه کوي، خو دا ځل دوی د پوځ نه بلکې له طالب وسلوالو سره مخامخ دي. د مجلې په خبره د جمهوریت په لور د پاکستان د پرمخ تللو باوجود د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو آغاز دغه هیلې په شک کې اچولی دي. د ډیرو کلونو لپاره د نه پس چرته پارلیمان د استبدادي واکمنانو نه خلاص شو، خو اوس طالبان د آئین بالا دستی نه مني او اسلامي جمهوریت غیر اسلامي بلل دي. دوی غوښتنه کوي چې د آئین پر ځای د دوی د فکر شریعت نافذ کړل شي چې هم دغه د امن لپاره شرط ایښی دی. د دوی لخوا دھڑکی ورکړل شوې دي چې 1500 خزینه ځانمرګي برید کوونکي د حملې لپاره تیاری ساتلې دي. بلخوا د سی این این نومې څیړنیز مرکز په رپورټ کې ویل شوی دی چې د روان کال تر اخیره د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به په افغانستان کې امنیتي حالات ته لا نورو چیلنجونو سره مخامخ وي. د طالبانو د یاغیتوب نه به د هیواد استحکام ته زیات ګواښ ورپېښ وي، او له القاعده سره تړلې وړه ډله به د هیواد په شمال مشرقي برخه کې په لرې پرتو سیمو کې فعاله وي. رپورټ وایي چې په افغان ملي پوځ او پولیسو کې د 3,00,000 to 3,50,000 برابر نفری ته به ضرورت وي چې د موجوده شمېر نه اوس هم کم دی. خو د ادارې په خبره دا بیا د هغه شمېر نه زیات دی چې په 2012 کال کې په شیکاګو ښار کې د نیټو په سرمشریزه غونډه کې یې اندازه شوې وه. اداره وایي د ضرورت مطابق شمېر نه کم پولیس او پوځ لرل به د افغانستان د استحکام لپاره ګواښ وي، او ورسره به په هیواد کې د امریکا د پالیسي هدف کامیابي حاصله نه کړي. سی این ای تحقیقاتي مرکز وایي د افغان ملي پوځ جوړښت او شمېر چې کوم یې دوی تجویزوي د موجوده پوځ د ډانچې نه بدل دی. اداره زیاتوي افغان ملي پوځ زیاته کامیابي هغه وخت ترلاسه کولی شي چې د نورو پوځي یونټو پر ځای د مرستې زیات یونټې ولري، او د پوځ اس برخه د کمو خطر لرونکو سیمو نه هغو سیمو ته منتقل کړل شي چېرته چې زیات خطر ورپېښ وي. اداره وایي له دغو ګامونو سره به د 2013 کال پورې د افغان پوځ د کامیابۍ امکان زیات شي، او ورسره د جګړې د ختمولو په لړ کې مذاکراتي سیاسي جوړجاړي ته هم لاره برابرېږي. د ادارې په خبره د افغان پوځ او د هیواد امنیت لپاره د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی مرسته او نور ملاتړ هم ډېر ضروري دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. په یوکرین کې له روان خونړۍ سیاسي بحران سره د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ رژیم کمزور شوی دی. د دې خبرې یو لوی نښه دا ده چې د واکمن ګوند او د یانوکوویچ پلوي شخصیتونه ښایي له هیواد څخه په وتو وي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د اوکرين د پارلمان غړي هغه محل حیران شول کله چې د پارلمان رئیس د جمعې د ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره تالار ته ننوت. له دې وړاندې ریپورټونو کې ویل شوی ول چې ولادیمیر ریباک ترکیې ته پتلون کې الوتکه کې د سپریدو لپاره په قطار کې ولاړ لیدل شوی دی. د اوکرين د پارلمان مشر له هیواد څخه د وتلو خبره رد کړه او ویل چې نوموړی د پنجشنبې په ورځ د تبې په حال کې په بستر کې و. خو اوکرانی رسنیو ویلي داسې ښکاري چې د ولسمشر یانوکوویچ ګڼ شمېر ملاتړي یا له هیواد څخه وتلي او یا د وتلو هڅه کوي. د اوکراین په ورستي خونړي تاوتریخوالي کې شاوخوا 80 کسان وژل شوي دي، خو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ اعلان کړی چې د روان سیاسي کړکیچ د پایته رسول لپاره چمتو دی چې له وخت نه مخکې انتخابات وکړي، د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او د جمهوري ریاست واک محدود کړي. د ځینو ریپورټونو له مخې د الوتکو یو شمېر ټکټونه داسې کسانو اخیستي چې نومونه د اوکراین له لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو او د پولیسو د افسرانو له نومونو سره ورته والی لري. د ولسمشر یانوکوویچ د ملاتړو په ډله کې چې ښایي له اوکراین څخه وتلي وي، د پارلمان مرستیال ایهور کلیتنیک او د واکمن ګوند یو شمېر سیمه ییز مشران شامل دي. د اوکراین خبری رسنیو دا هم ویلي چې که څه هم د دې هیواد لوی څارنوال ویکتور پشونکا او د کورنیو چارو وزیر ویتالی زخارچین کول لا په پایتخت کیف کې دي، خو له هیواد څخه د احتمالي وتلو لپاره الوتکې چارتر یا دربست کړي دي. په اوکراین کې وروسته له هغې سیاسي بحران پراخ شو چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د مهم سیاسي او اقتصادي تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ.
اوریدونکو، رضوان مراد چې تاسو ته د یوکرين پر حالاتو رپورت وړاندې کولو، تاسو لپاره د خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو د هارون بچا په غو کې و دې سندره وورو او بیا به رپورټونه ته دوام ورکړو.
په حکم کې تاخير کولې نه شم د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم خدایا دایې توجه دا غفلت دې منتظر يم او شبگیر کولې نه شم جد سروخ کو جرگا سرنیشتا نن وات دتا سر دولے ناشم حمزہ اس میں دہسرات لینو واشم بس اخ کو نور بہر دولے ناشم دیو لگوی لمبے کرما مات پزلی دیو لگوی لمبے کرما مات پزلی دیو لگوی لمبے کرما مات پزلی دیو لگوی جمعیت لٹن پکار دے دو پختو دو زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سوا سوا دز تمرا مین چپ ہر سبا میں ستا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب دپارا ستا زنگن پکار دے مینا دیو لگوی لمبے کما لگوی لمبے کلم ماسو زبی اور لگوی
اور کو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه کې مو د هارون باچا په غږ کې د خوندور سندره واوریدله. سس لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. ګارډین او رسپانډي په خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې له افغانستانه د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو نه وروسته به د وسلوالو طالبانو هلې ځلې نورې هم ډېرې شي او افغانستان کې د قلارې ساتلو لپاره د نورو ځواکونو او مالی مرستو ضرورت به وي. شاین بنیری د رپورټ غټ کې وړاندې کوي.
ګارډین رسپانډ لیکي چې په کال 2012 کې د ناټو غړو هیوادونو په خپل سر مشري زغونډه کې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته صورتحال جایزه اخیسته و، خو د پینټاګون په مرسته شوې د یوې سړنې نه څرګنده شوې ده چې د 2014 کال وروسته بعد وسلوالو طالبانو هلې ځلې نور هم ډېرې شي او د قراري راوستو لپاره به بلیونونو ډالرو او نورو ځواکونو ته اړتیا وي. په سړنه کې د ناټو په منصوبند کې یو شمیر کمزورې هم په ګوته کړې شوې دي. سړنه ښایي چې د بهر ملکی ځواکونو د وطنو وروسته به افغان حکومت د یاغیانو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ شي او د 3,300 ځواکونو او پولیسو د خرڅ پوره کولو لپاره به د کال په سر د 5 بلیونه تر 6 بلیونو ډالرو پورې مالی مرستو ته ضرورت وي. ناټو په خپل غونډه کې د غړي هیوادونو نه د سلور بلین ډالر تما څرګنده کړې وه. سړنکار ډلې ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو کمزوري یوازې د ځواکونو د کم شمیر له کبله نه دي، بلکې د استخباراتو، هوایی ځواک او لاجستیک په مت کې هم صلاحیتونه قوي کولو ته ضرورت دی. په راپور کې پینټاګون ته ویل شوي دي چې لږ تر لږه تر کال 2013 پورې دی د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو په وزارت کې فوزي مشیران خپل کار له دوام ورکړي. خدا به هغه وخت ممکن وي کله چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یوونی ما بجا،
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې،
سروي
په 3 نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د اف پی خبر ایجنسی په رپورت کې راغلی دی چې د حکومتي شمیرو لمخې د خیبر پختونخوا په سواد کې د سوري رسم مخ په زیاتېدو دی. په 2013 کال کې په سواد کې د سوري نه کې سونه رپورت شوی وو، خو د بشري حقوقو ډلې وایي چې کره شمیري له دې نه ډېر زیاتې دي. د دې رپورت نوټ تفصیل اسرار لمومن دا وو.
د اف پی خبر ایجنسی په رپورت کې راغلی دی چې مو دوړاندې د سواد علي احمد له یوې جنۍ سره وتښتید او بیا یې ورسره واده وکړ. همدارازه بیا علي احمد د تښتولې جنۍ د کورنۍ له انتقام څخه د بچ کېدو لپاره په سوره کې د خپلې ماشومې لورو سنید احمد او وريري سپنا د ورکولو فیصله وکړه. په رپورت کې راغلی دی د مسلو د هواري لپاره د جنکو په سوره کې ورکول د پاکستان پر وروسته پاتې سیمو کې یو عادي خبره ده. د حکومتي شمیرو لمخې په سواد کې د سوري رسم مخ په زیاتېدو دی. په کال 2013 کې په سواد کې د سوري نه کې سونه رپورت شوی وو، خو د بشري حقوقو ډلې وایي چې صحیح شمیره له دې ډېره زیاته ده. لایپی خبرې جان سره په خپل خبرو کې د سواد سنید احمد ویل چې پلار یې په کوسه کې د لاسونی ولو او ورته ویل چې هغه یې په سوره کې ورکړي. د سنید احمد مور لومبه دې ته تیار نه و چې خپل لور په سوره کې ورکړي، خو بیا د جرګې د پریکړې لوجه هغه مجبور و چې دغه فیصله ومني. د سنیدی ماما فضل احد خبرې جان ستوري دي چې لومبه هغه د فکر کاوه چې د خورزه به په سوره کې ورنکړل شي. خورده په خبره بیا پر دوی ورستروزه فشار ذاتې دو او اخر کار دوی د عدالت مرسته واخیسته. که څه هم وکلنه سنید احمد په سوره کې لور کېدو څخه بچ شو، خو نو موري وای کله چې هغه وس هم سکول تزي نو نور ماشومان ورته وای چې ته یې په سوره کې ورکړي، او د دې په خبره دا له ډېرې شرمندګۍ سره مخامخ کیږي. فضل احد وای چې د دوی په سیمه کې د سوري یو شمیر کې سونه مخې ته راځي، خو خلک یې عدالت ته نه وړي ځکه چې دوی نه غواړي چې د ښځو مسلې عدالت ته یوسي. که څه هم چارواکي د سوري په اړه تفصیلات نه لري، خو د بشري حقوقو کارکونکي سمر من الله وای چې په 2012 کال کې د پاکستان دننه لږ تر لږه د 122 د سورو د کیسونو نشاندهي شوې وه. د سنید احمد پلار چې خپل کومه شپاړس کلن وريره په سوره کې ورکړې وه، هغې د جرګې په وینا له هغې سړي سره واده کړی چې جرګې ورله خوښ کړی وو. که څه هم ای پی خبری اجانس هڅه کړې چې له دغې جنۍ سره خبرې وکړي، خو د سختو روایتو له کبله دغه جنۍ ته رسایي ونه شوه. خو فضل احد وایي خلکو کې په ورو ورو پوهاوی را روان دی او دوی پر دې پوهیږي چې سوره یو ناوړه کار دی. پولیس وایي که څه هم په زور واده د قانون ضد کار دی، خو د دوی په خبره په دا قسمه کیسونو کې څوک ګواهۍ ته نه تیارېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت پرون په پیښور کې د ای شوکیس پروجیکټ یا د انټرنیټ لاره د خرص او خستو منسوبې پرانسته کړې ده. د خیبر پختونخوا کاروباریان به کولی شي چې خپل مصنوعات په پاکستان کې او بهر د انټرنیټ لاره خرڅولو لپاره وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال کوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي او کر کروندې وزیر شهرام خان ترکه د ای شو کیس پروجیکټ یا د انټرنیټ لاره د شیانو خرڅولو او اخستلو منسوبې پرانسته وکړه. د ای شو کیس پروجیکټ کوارډینیټر عاقب خان مشال لري ته ویل چې د دې په ذریعه به د خیبر پختونخوا د کاروباري مارکیټ شیان په ټوله دنیا کې ورپېژندل کیږي او د سره به د صوبې د خلکو مالی حالت او کاروبارونه هم وده مومي. هغه زیاته کړه
د پروجیکټ مقصد دا دی چې موږ به هغه پروډکټ چې کوم دی هغه چې کوم مصنوعات هغه جوړ کړی دی هینډی کرافت دی کہانی دی قیمتي کہانی چې کوم دی نو به آن لائن ورکول شو دنیا پر دنیا دی کې زتا سره ایگزامپل درکوم اوس تاسو چې زه یو لیدر د پاره ساخلم خب خج کوم انډستری دا بنو کیدا تاسو سکیورټی ریزن دا وجه یا نو ریزن دا وجه بنو تاسو نشئ تل تک یا ډی خان حلوا دا تاسو ته نشئ تل حلوا نه پاره تاسو په یو دا باندې چې کوم دی آرډر کول شي تاسو خپل حلوا ته نه وخته شي تاسو چپل را وخته شي تاسو هغه لیدر والا بټ فیر وخته شي
صوبائی وزیر شارام خان ترکه وینا وا چې انټرنیټ د لارې کاروبار کول د وخت ضرورت دی او ای شو کیس پراجیکټ باندې د صوبې عوام پوها کولو او خبرو لپاره به هم د دوی وزارت کار کوي
ته پکور کې ناس بزنس کول شي ټول دنیا سره نن چې کوم د مونږ د خیبر پختونخوا خلکو لا هغه بزنسز لور کړه چې کوم دا بالکل غوړي او کوم بزنس کول غوړي او خلکو په پیسو ګټلی او ذریعہ به جوړ شي او رہی زندگی به لګه بهتر شي بیا ډیسټریکټ وایز مونږ باقاعده یو کمپین چلو چې اویرنس راشي ټول خلکو کې چې مونږ کول څه غواړو مونږ نن شروع سکړو را دینه عام سړی ته او کوم خلک چې انټرپرینورز دي بزنسز دي
د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت په وینا ای شو کیس پروجیکټ یا د انټرنیټ لاره شیانو خرڅولو او خستلو منصوبه کې هر څوک خپل کاروبار ویړیا رجسٹر کولی شي او کوم خلک چې ردی په استعمال نه پويږي هغه ته بدوی ویړیا تربیت او اسانتیا ورکوي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غواګي په خبر پښتونخوا کې د قیمتي کانو کاروبار کوونکي شکایت کوي چې د مرکزی حکومت نوی قانون له وجې د دوی کاروبار خراب شوی دی د کاروباریانو په وینا یو خوا امنیتي ستونزې دي نو بل خوا مرکزی حکومت د نوی قانون د لارې پرې بندیزونه لګولې دي په پیښور کې د مشال رادیو خبریال د قیمتي کانو کاروبار کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
پیښور کې د پاکستان په کچا د سوداګرۍ د صادرولو ټولنې مشر راشد قدیر مشال لیډو ته وویل چې د قیمتي کانو لپاره نور لسوا شپېتم کې کم قانون د پاکستان حکومت جوړ کړو د هغې تر مخه کاروبار لپاره سیزونه بهر ته لیږلو یا صادرولو باندې هیڅ ټیکس نه لاګو کیږي ولې مرکزی حکومت څو میاشتې وړاندې نه یوازې په برآمداتو یا سامان ته بهر لیږلو باندې ټیکسونه لګولې دي بلکې د نوي قانون له وجې د کانو کاروبار کوونکي نور هم ستونزو سره مخ شوي دي
رو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف کامرس تلے دے جی آب منگ پارا دے کرے جتا سو جی ایس ٹی باخلی نو حالانکہ پاکستان قانون کے ایکسپورٹ باندھے جی ایس ٹی نہیں دا منگ دا پارا مشکلات دیا منگ جولری پاس بک ہم نہ اخلو منگ ایکسپورٹر نہیں ہوں منگ امپورٹر نہیں ہوں دے سارا دوں گا دے ایکسپورٹ بے خدمرہ متاثر شوے دے اس تقریباً 10% پارت ہے دے ریگولر ایکسپورٹ دوں گا ختم شوے دے مائن ٹو مارکیٹ 30-35,000 کسان متاثر شوے دوں گا کاروبار اس بند شوے دے
دادی پوینا اسلام آباد کے دا قیمتی کانو دو روزانے نندارتون شورو دے چپک بعد بیلابیل ملکونو نه دا کانو کاروبار کوونکی او اخیستونکی سوداګر غډون کوي
یو سړی مال واخلی تا لکونو کړونو په مال واخلی او لګل مونږ نشو نو هغه ساسو د شو ایس هغه پاتې نشو ایس ویلیو پاتې نشو کوم خپل د تجار ریکارډ کول د پاره مونږ خپل مارکیټ خلکو دا کړی دی چې مونږ به د ایگزیبیشن کې جیمز ولا به خلک کیسه بناخلی
هم دغه تنظیم یو بل غړي فرحان خان مشال لیډو ته ویل
زمونږ صوبا د جنگي حالاتو د وجنه د ټولو نه زیات متاثر شوی دا زمونږ چې کم دی 65 میلیون ڈالر چې کوم نه مخکې ایکسپورت او د جیم سٹون هغه اوس 1 میلیون هم نه ده زموږ ایکسپورت بالکل ختم کا موږ نه پویږو چې موږ د ملک ته زره مبادله راوړو دا موږ د ملک سره خکو کو دا موږ بد کو حکومت کروڑونه روپۍ چې کوم ده سالانه زموږ ایکسپورتران ټیکس جمع کوي لیګلی کارډ اوس هم پراته دي او بل غټه بد قسمتي ټیکسونه خو زموږ صوبه پوره ور کوي خو زموږ صوبې ته د ای ڈی ایف نه چې کوم ده یو روپۍ نه ملاویږي ولې دا کی پی کی چې کوم ده د پاکستان حصہ نه ده
په دې لړکم چې کله اسلام آباد کې مرکزی حکومت د سوداګرۍ د محکمې سیکرٹری قاسم نیاز سره بیا بیا د ټلیفون د لارې تماس ونیول نو د هغوی وینا وا چې هغوی په یو میټینګ کې مصروف دي او خبرې نشي کولی
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه خرشی بوت را رسیدلیو. په اخر کې تاسو لپاره یو سندره لرو، خو د سندره نه وړاندې یو رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. په د ګومل په هنتون زده کوونکو پرون د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په مناسبت غونډه او لاریون کړي. زده کوونکو غوښتنه کړې چې په ګومل پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستل شي او د پښتو ژبې ودې لپاره کار وشي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د ګومل پوهنتون زده کوونکو سره خبرې کړې دي او د دې پر اساس دا رپورت ورکړي.
د جمعې په ورځ د ډیر اسمین خان په ګومل یونیورسټي کښې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن له طرفه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په درناوي سره ولمانځله شوه. په دغه اولې سره طالب علمانو اول لاریون او بیا یې په یوه غونډه کښې د دې ورځې په تاریخ اهمیت خبرې او پښتون وطن خصوصا په ګومل یونیورسټي کښې پښتو ژبې ته وده ورکولو غوښتنې وکړې. په دغه موقع د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مشرون مشال ریڈیو تا پدارنگ و جاغدل
مانو مسلمان ہے ودمن زلی پشتخوا سٹوڈنٹ ارگنائزیشن گومل پونتون سیکریٹری گومل پونتون وائس چانسلر نے مطالبہ اکڑا چیچے رنگا پشاور پونتون سے جی پشتو سانگ دا نپکار دیچے بیت پو گومل پونتون سے جاؤں دی پشتو سانگ اخلاس سے پو گومل پونتون سے کتاب سن سے پو سو کتابون دی پو پشتو کتاب وہ سے بڑے امنستا مول پونتون دی کتاب سن سے دی پشتو کتابون دی تاریخ و عدب دکشی دول سی زو نظیر دو تنائی و دی ڈرس ملخان زیلی سیکریٹری دی پشتو خاص سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کوم مول رو دی یوستم فروری مرانی زو بناڑے والے ورس پو زیلی سے تبن چ کوم مول یو لاریون و کو پسیکی کمپل گومل پوانتون کے پاگے کی مول رو یوستم فروری 1952 سیکوم بنگلہ دیش کے دی ڈھاکا یونیورسٹی او سٹوڈنٹانو بنگالیانو سٹوڈنٹانو تا چ دوی دخل زبے بنگلہ دے پارا قربانی ورکا او تم دے کی دت گلو نا وڑان دے کو او مول دا اوستنا کو پشتونخوا وطن کے دی تعلیم پو پشتو زبہ کی سی چ مون دخل زبے ہا اسی قدر او ولارو چې لکتر نشي د نور کومونو خپل ژبې ته اهمیت ورکړی ده. زه هدایت وزیر د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د لټر اسماعیل خان زیلي سینیر مرن سیکرټري زه دا وایم چې پښتو ژبه چې څرنګه د نورې ژبې دي لکه انګریزي دو یا بله دو یا بله دو هغې خپل زبان ته اهمیت ورکړه او په دغې وجه په ټوله دنیا کښې هغې مقام ته ورسېدل. د پښتنې زوینه زه دا مطالبه کوم که هغه شریون دي که هغه شاعرون دي که هغه عدالت شي دي که هغه سکولونه شي دي که هغه په کاروبار شي دي که هغه ادیبون دي
پښتنو ژنیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بل سره دا لاوز وکړ چې دوی به دغه ورځ په دغې رنګ لمانځي او د خپلې مورنۍ ژبې پښتو دپاره پورته کړي ژغ ته به هم په دغې رنګ دوام ورکوي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی د خبرونو اخر شیبو ته رسیدلی، خو د مشال رادیو خبرونې به دوام لري. په اخره کې د لطیف ننګهاري دا یو سندره اورو.
گراش فالس مینا